احمد شیبریم د ازادي راډیو د اټو بجو د خبرونې دا اوریدونکو هرکلی کوم. په پنشیر کې د طالبانو سیمیز چارواکي د دې ولایت په درې ولسوالۍ کې د مقاومت له چپې سره د خپلو جنګیالیو د نشتې خبر ورکوي. د پنشیر امنیه قمندان مولوي داد محمد بطار ازادي راډیو ته د دې خبر د تایید ترڅنګ وویل چې نشته پرون مازدیګر پیل شوه او د شپې هم روانه وه. بلخوا د ملي مقاومت جبهې په نوم د طالبانو د مخالفې ډلې ویان صبغت الله احمدي پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې د پنشیر ولایت پر آبشار ولسوالۍ د طالبانو د برید په نتیجه کې دیارلس طالب جنګیالي وژل شوي دي او د دې ولسوالۍ له مرکز پرته یې نورې سیمې نیولې دي. دا ادعاوې د خپلواکو سرچینو لخوا نه دي تایید شوي. د ایتالیا ساحلي ګارد د دغه هیواد په لویدیځ کې پرون تر سلو د ډیرو کډوالو د ژغورنې او د دوو مړیو د موندلو خبر ورکړی دی. د ایتالیا د دولتي تلویزیون په وینا د دې کډوالو لویه برخه د افغانستان دي. د فرانس پرس اژانس د راپور له مخې دا کډوال د سیدرینو ساحلي ښارګوټي ته انتقال شوي دي. د طالبانو تر واکمنۍ را وروسته اروپا ته د افغان کډوالو بهیر یو ځل بیا ورمات شوی دی. د جرمني د کورنیو چارو وزارت په پام کې لري چې دې هیواد ته د افغان کډوالو پر ننوتو محدودیت ولګوي. د جرمني چاپ دیر شپیګل مجلې پرون راپور ورکړ چې د دې پریکړې په اساس په کال کې یوازې 15,000 افغانانو ته جرمني ته د ننوتو اجازه ورکړل شي. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس جو بایدن له اوکراین سره د وسلو د نوې مرستې خبر ورکړ. ښاغلی بایدن پرون په خپل بیان کې د دې مرستو د اندازې په اړه څه ونه ویل، خو یو امریکایي چارواکي ویلي دي چې دا د 150 میلیون ډالر په ارزښت مرستې دي. ولسمشر بایدن وایي چې دا مرستې د دې لپاره دي چې اوکراینی ځواکونه پر خپل هیواد د روسي پوځیانو د بې سببه مداخلې مخه ونیسي. د اوکراین د سرګرزم مرستیالې د ماریوپول ښار د فولادو د تولید له فابریکې څخه د لشتر لژه 50 ملکیانو د انتقال خبر ورکړی. ایرینا ورشچوک پرون پر خپل ټلګرام پاڼه لیکلی چې په لیشتول شویو کسانو کې ماشومان، ښځې او زاړه کسان شامل دي. روسي ځواکونو پرون د ماریوپول د مندري ښار د فولادو پر فابریکې حمله ته زور ورکړ. اوکراینی چارواکو مخکې ویلي وو چې د 200 په شاوخوا کې ملکیان او لشتر لشه 2000 سرتیری د ازوفستال د فولادو په فابریکه کې ګیر پاتې دي. او چک جمهوریت هوانګری د روسیې د انرژي پر وارداتو د بندیز د طرحې پر وړاندې غبرګون شو. د اروپا په چارو کې د چک د دولت وزیر میکولا شپیک پرون ازادي راډیو ته ویل چې د روسیې د انرژي پر وارداتو د بندیز لګولو لپاره نور وخت اړتیا شته. له بلې خوا د هنګري سر ریاسان ویکتور اوربان ویلي چې هیواد د روسیې د تیلو پر وارداتو د بندیز په برخه کې د اروپایي ټولنې د وړاندیز ملاتړ نه کوي. زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې هم اوریدلی شئ. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې ټینګار کړی چې افغانانو سره د نورې بشري مرستې وشي. د چارو کتونکو شینکی کړو خیل اړمنو کسانو ته د مرستو د رسولو پاړه وړاندیز کوي.
ځینې کارمندان په دې سیستم کې داخله شي تر څو پورې مستحق کورنۍ ته د کومکونه ورسیږي.
په دې خبرونه کې به وړاندې دا هم واوري چې طالبان په میدان ښار کې د صنعتي پارک د جوړېدو ژمنه کوي. په خوست کې سر له سبا د کرکټ د 500 اوورونو لوبې پیل شي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک د دې سیالیو د هدف پاړه وایي.
راتلونکو نړیوالو 500 اوریزو لوبو لپاره د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې چمتووالی د ځوان لوبغاړو لپاره ښه فرصت، د هیوادوالو لپاره د تفریح یو ښه فرصت یا زمینه کېدلی شي.
په پکتیا او غزنی کې د سانګو سیالۍ ترسره شوې.
داسې خلکو اټکل و چې تر 15,000 نفرو خلک زیات دي او ډیره کامیابه لوبه وه. تقریبا تر 160 آسان دلته زیات وو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یو ځل بیا په افغانستان کې د خلکو پر بې وزلۍ اندېښنه ښودلې وای چې په 13 مارچ میاشت کې ډیر ولر افغانانو خواړه درلودل. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو په پرلپسې ډول په افغانستان کې د زیاتیدونکو فقر په اړه خبرداري ورکړې ده. جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د سمون اداره یا اوچاوي چې د روان کال په مارچ میاشت کې یوازې په سلو کې و افغانانو کافي خواړه درلودل. د ادارې پرون پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي په افغانستان کې د هغو خلکو شمیر چې له لوږې سره لاس ګریوان دي د اندېښنې تر حده زیات دی. د اوچا مشر ایزابل موسارت کارلسن پرون لدې مخکې پر ټوټر لیکلی وو چې په افغانستان کې د یو وخت خوړو د برابرولو لپاره میلیونونه ښځې، نارینه او ماشومان له ناڅرګند برخلیک سره مخامخ دي. میرمن کارلسن د تیرو څو ورځو سیلابونو ته چې په ترڅ کې د طالبانو د سرچینو په وینا 9 کسان مړه او 40 نور ټپیان شول، د اشاره په ترڅ کې زیاتوي هغه افغانان چې د سیلابونو، وچکالۍ، جګړو، تبعیض یا اقتصادي ستونزو له وجې اغیزمن شوي دوامدار او ثابت ملاتړ ته اړتیا لري. طبیعي پیښو ته د رسیدنې د چارو وزارت مالی او اداري رئیس غلام غوث ناصری د ثور په 15مه ازادۍ راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت له سیلاب ځپلو کورنیو او زیانمنو کسانو سره په کندوز، تخار، بغلان، پروان، هرات، فاریاب، بادغیس او بدخشان ولایتونو کې د نغدو پیسو، خوړو او نورو اړتیاوړ موادو مرسته کړې، خو په تیرو څو میاشتو کې خلکو تل د مرستو د ویش له څرنګوالي څخه هم شکایتونه کړي دي. د طالبانو حکومت د نړیوالو د بندیزونو له کبله له اړو افغانانو سره د مرستې لپاره کافي سرچینې او امکانات نه لري، نو ځکه تر ډیره د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو او نورو خیریه ټولنو په تیرو نږدې 9 میاشتو کې اړو خلکو ته بشري مرستې رسولي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د سمون ادارې یا اوچا په خپل بیګانی بیان کې ویلي دي چې کڅه هم سکل شاوخوا 13 میلیونه افغانانو ته بشري مرستې رسول شوي، خو له هم میلیونونه نور د بقا لپاره دوامدار ملاتړ ته اړتیا لري.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا وایي د سش کال په مارچ میاشت کې یوازې په سلو کې و افغانانو بشپړ خواړه لرل. د اداري همدارز ویلي دي چې په افغانستان کې د هغو خلکو شمیر چې له لوږې سره مخامخ دي د اندېښنې تر بریده زیات دی. د رنګ شوي ولسي جرګې غړي شین کې کړو خیل په دې باور ده چې مرستې کې خود مرستن دوی مؤسسو او طالبانو ترمنځ سم همکاري نشته. په دې اړه احمد تکل اخلي کړو خیل څخه وضاحت غوښتي دی او پوښتنه یې کړې ده که دوه اړخیزې همکاري نه وي دا مرستې به بندې نشي یا به کموالی پکې رانشي؟
په خپل نظر باید نه بند شي او نه کمال، بلکې واقعا باید زیات شي او له طالبان سره باید په دې اعتبار باندې باید خبرې وشي، خصوصا هغه کورنۍ چې مېرمنې سرپرستی کېږي د هغو کورنۍ لسنه ونیول شي او خصوصا ښځینه کارمندان په دې سیستم کې داخله شي تر څو پورې مستحق کورنۍ ته دا کومکونه ورسیږي.
یو ښه منجمنت، یو ښه اداره باید څه رقم د افغانستان په د اوسني شرایطو کې مرستې تنظیم کړي او د مرستو د ویش چارې مستحق خلکو ته دا تر ټولو په ښه ډول تنظیمولای شي.
خب په حال سره توس خوب کوم هغه اعتماد په طالبان سره نشته ده یا سره همکاري نه غواړي بین ملي ټولنې سره کار وکړي. اما زما په نظر په ځینې مسایلو کې باید سیاسي مسایل یو طرف ته کېښودل شي، طالبان څخه همکاري وغوښتل شي او هغوی ته وویل شي چې اسناد موجود دی چې دوی باید کومکونه یا د کومک په ویش کې باید فشارونه رانه وړي، بلکې همکاریانې وکړي او هغه څوک چې مستحق کومک اخیستل لپاره که هغه هر څوک مستحق هغه ته باید ورکړی شي. اما باید همکاري وشي، بااساسات شوراګانې مختلف میکانیزمونه موږ لرو په افغانستان کې چې دغه لارې موږ کولی شو چې مستحق کورنۍ پیدا شي که هغه وکیل د ګذار له طریقه وي، په ساحه کې موجوده مساجد وي، همدارنګه مختلفې شوراګانې په هر محل کې موجودې دي چې دغه طریقه مستحق کورنۍ باید پیدا شي او مؤسسات هم باید دواندازه زیار وباسي او بین ملي ټولنه خصوصا د محلي مؤسسات سره یا افغاني مؤسسات سره مشارکت کار وکړي، مطمئنه چې پسته شفافیت هم زیاتره وي او مستحق هم زیاتره مثلا پولیس کړای شي.
یو خبره چې تاسو مخکې یادونه وکړه، هغه ښځو ته مستحق او ښځو ته چې اکثرا کونډې او بیوزلي میرمنې دي او د کورنۍ سرپرستی ورلغړې ده، اکثر د مېرمنې اواز نه لري او غږیم تر هیڅ ځای پورې نه رسیږي او د طالبانو د محدودیتونو لکبله مخصوصا چې دوی نارینه په کورونو کې نه لري، دوی نشي کولای چې غو مربوطو مراجعو ته مراجعه وکړي. د دوی د ستونزې د حل لپاره تاسو څه پیشنهاد کوئ؟
باید ښځې په مدیریت کې او په ویش کې دواړه کې باید شامل ستر څو پورې ښځینه سرپرست کورنۍ هم وکړی شي چې دغه غونډه مستحقه سي. اوس خو ټول مشکلات هم ده چې دوی ښځې له کار نه منې کړي دي، ګشت ګزار محدودیت وضع کړی، سیستم دا رقم نه ده چې خلک پوه شي دا کومه ماسه ده، په کومه ساحه کې کار کوي تر څو پورې هغه مستحقه کورنۍ هغه سي، یا ملا امام د مسجد، یا مثلا وکیل ګزار، یا مسؤول د ناحیې، محلي شوراګانې، دغه ټول څه په دې لست جوړولو کې شامل سي. مطمئنن چې نیمګړتیا به ډېره کمه وي او اکثرت کسان به مثلا په دې کې شامل شي. اوس فقط خپله ماسه شوله او طالبان هم پرې باندې فشار راوړي او رقم په لږ بجت ډېر جالبه نه ده، واقعا ډېر ستونزې لري.
شتنکی کړو خیل ټینګار کوي چې له افغانانو سره د نړیوالو بشري مرستې باید په اغېزمن او شفاف ډول وویشل شي او له جګړو اغېزمنې شي هیر نه شي.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شلکل نسوه
لتاسو سره وو او یوبا.
د طالبانو حکومت د میدان وردګ ولایت په مرکز میدان شار کې د ویلوی صنعتي پارک جوړولو د پلان خبر ورکوي. د صنعت او سوداګری وزارت ویان مولانا زهیر بیگا صدرډو ته وویل د صنعتي پارک د میدان شار اړوند په کوتل تخت سیمه کې جوړی شي.
پارک صنعتي ولایت میدان
ورده کو صنعتي پارک د دې ولایت د مرکز په 200 جری بزمکه کې په کوتل تخت سیمه کې د قروغ غرب په استقامت کې په پام کې دی. ان شاء الله په روانونه کې به د صنعت او سوداګرۍ وزارت پرانیزي.
شغل زهیر زیاته کړ چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت د دې صنعتي پارک شپږ نمبر په خو او شل وو سویشلی او ډیر لسنی به غشتن لیکونه تر لاسه کړی دي. دا سجرډو په خبرونه کې په وړاندې واوري چې ټاکل شوې ده په خوست کې د کرکټ یو رسنۍ لوبي پیل شي. خوست یو نړیواله مسله راخلو. تمره چې د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادو مشران سبا د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره د هیواد ته د خپلو مرستو د زیاتولو په اړه خبرې وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت شورا یو بیان ویلي چې په اوکراین کې د روسي له یرغل وروسته تازه پرمختګونه به د دې خبرو د اجنډا په سر کې وي. د روسي د يرغل لپاره د جی وډلې غړو هیوادونو له اوکراین سره د سلګونه میلیونه ډالرو مرستې کړې دي. احمد تکلو په دې اړه نور تفصيل.
سپینې ماڼۍ تایید کړې ده چې د نړۍ د اوو پرمختللو اقتصادي قدرتونو مشران به سبا د می په اتمه د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره په انلاین غونډه کې خبرې وکړي. د جګړې وروستي پرمختګونه او اوکراین ته د نورو مرستو چمتو کول به د دې غونډې د اجنډا په سر کې وي. د امریکا د ملي امنیت د شورا یو ویاند ویلي چې د جی اوو ډلې مشران غواړي د اوکراین د ملاتړ په مسله کې واحد دریز وښيي. سپینې ماڼۍ وایي پر اوکراین د روسیې د بې دلیل غله پایله د جی او ډلې غړي هیوادونو تر اوسه لدې هیواد سره میلیارډونه ډالر بشری مرسته کړې ده. ولسمشر زلنسکي پرونو ویل چې د روسیې د يرغل کبل اوکراین ته پراخ مالی زیانونه اوختی دي.
اوکراین د خپلې بودیجې د کسر د جبران لپاره په میاشت کې 1 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. د سوي اټکل مخې یوازې د روسیې په حملو کې د ویجاړو سویو ځایونو درغونې لپاره څه باندې 600 میلیون ډالرو ته اړتیا سته. په همدې ډول ټول تخمین کولای شي نو ځکه له اوکراین سره هر مرسته خورا مهمه ده.
په جی او ډله کې متحد ایالات، برتانیا، فرانسا، جرمني، جاپان، کاناډا او ایتالیا غړي توب لري. روسیا هم د دې ډلې چې په خوا د جی اته په نوم یادېده غړي وه، خو په 2014 کال کې د اوکراین پر ختیځ له یرغل وروسته په دې ډله کې غړي توب وزنډول شو.
اروپای ټولنې د پنشن بی فورس پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله د انرژي پر وارداتو په ګډون پر ماسکاو د خورا سختو بندیزونو غشتنه وکړه. خو بل لورته د دې ټولنې دوه غړیو چک جمهوریت وانګری دا خبره وکړه چې د روسیې د انرژي پر وارداتو د بندیز له طرح سره به مخالفت کوي. د اروپا په چارو کې د چک د دولت وزیر میکولاشبیک پرون ازادي رډو ته وویل چې د روسیې د انرژي پر وارداتو د بندیز لګولو لپاره نور وخت ته ضرورت شته. بل ورته د هنګری ستر اعظم ویکتور اوربان ویل دي چې هواد د روسي د تیلو پر وارداتو د بندیز په برخه کې د اروپای ټولنې د وړاندیز ملاتړ نه کوي. البته اروپای ټولنې ویل دي چې د شپږو میاشتو په ترڅ کې به د روسي اومه تیل یا خام تیل بند کړي چې اروپا ته وارد شي، او د یو کال په ترڅ کې به د روسي د تیلو پر ټولو وارداتو بندیز ولګول شي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تثبیت کردیم.
رفراندوم سورس
لا ازادی رادیو سره وسی او تر نور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
پروانه اونې کې په خوست ولایت کې د کرکټ د 50 وریزو لوبو تورنمنت په پام کې دی. د افغانستان کرکټ بورډ هیله لري چې د دې تورنمنت لوبي به ملي لوبغاړي او نوي چهره نړیوالو سیالیو ته چمتو کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د زرغون افغانستان د کپ تورنامه لاندې د کرکټ د 50 وریزو لوبو تورنمنت سبا یکشنبه په خوست کې پیلېږي او د می میاشتې تر شلمې پورې دوام کوي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک وایي چې په دې 14 ورځني تورنمنت کې به د ملي لوبغاړو تر څنګ هغه نوې څېرې هم ګډون وکړي چې په کورني کرکټ کې یې ښې لاسته راوړنې درلودې. ښاغلي هوتک د دې تورنمنت د جوړېدو د هدف په اړه ازادي راډیو ته وویل.
دغه لوبو موخه راتلونکو نړیوالو 50 اوریزو لوبو لپاره د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې چمتووالی او د ځوان لوبغاړو لپاره ښه فرصت چې تر څو دوی د ملي لوبغاړو څخه تجارب ترلاسه کړي او د هیوادوالو لپاره د تفریح یو ښه فرصت یا زمینه کېدلی شي.
دا ټورنمنت په داسې حال کې پلان شوی چې په عین حال کې د هند پریمیر لیګ یا آی پی ایل چې د نړۍ له مشهورو لیګونو څخه دی دوام لري. په آی پی ایل کې اوس مهال راشد خان او رحمن الله ګورباس په ګډون 15 افغان لوبغاړي لوبې کوي. افغانستان د کرکټ د نړیوال شورا په نوې درجه بندۍ کې چې نتیجه تیره اونۍ اعلان شوه، په شل اوریز کرکټ کې اتم ځای له لاسه ورکړ او لسم ځای ته راټیټ شو، خو په یو ورځنیو لوبو کې خپل لسم ځای ساتلی دی. د افغانستان کورنۍ کرکټ په تیرو نږدې شلو کلونو کې ښه وده کړې او داسې هیلې پیدا کړې چې د ځوانو لوبغاړو په مټ به افغانستان خپل هغه ځای چې په نړیوال کرکټ کې درلود وساتلی شي.
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم وتلی لوبغاړی راشد خان د هند په ګجرات لوبډله کې لوبه کوي او پرون ګجرات له ممبئی سره مسابقه لرله. دا لوبه ممبئی په 50 وکټو وګټله. سربیره پر دې چې راشد خان ډېر ښه بالینګ وکړ، په څلور ورونو کې 24 منډې ورکړې، دوه لوبغاړي وسوسول. د لوبو له ټکر بل دا خبر لرو چې د پنجشنبې په ورځ په غزنی کې او د جمعې په ورځ یعنی پرون بیا په پکتیا ولایت کې د سانګ سیالۍ ترسره شوې. په دغو سیالیو کې د بیلابیلو ولایتونو او ولسوالیو یو شمېر ټیمونو برخه اخیستې وه. د دغو سیالیو نندارې ته په زرګونو کسان راټول شوي وو. نور په دې راپور کې
د پنجشنبې په ورځ د غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ په چر دیوال سیمه کې د غزنی مرکز او څلورو واغز اندړو ګیرو او د یک ولسوالیو 50 ټیمونو ترمنځ د سانګي وهنې سیالۍ ترسره شوه. په دغه دوستانه سیالۍ کې د میرویس نیکه، حکیم سنایی، ملا مشکل مندړ، ملا نو بابا او غزنویانو په نومونو ټیمونو برخه اخیستې وه. د دغه سیالۍ پر لار اچونکی فتح محمد شلګروال وایي دغه یوه دوستانه لوبه وه چې ترسره شوه. نوموړی وایي د دغه سیالۍ نندارې ته په زرګونو کسان راټول شوي وو.
داسې وبوله چې 15,000 نفر به و، داسې خلکو اټکل وو چې تر 15,000 نفر و خلک زیات دي. نو دلته دي 4-5 دانې ټیمان وو د غزنی او ډیره کامیابه لوبه وو او زیات خلک یعنی به خداسې وبوله چې تقریبا 360 آسان دلته زیات وو او خلک هم به زیات وو او خلک ډیره خوشالم کول او زیات خوشالم وو.
دا دې تر څنګ دغه لوبه بیا د جمعې په ورځ په پکتیکا ولایت کې هم سوي وه، خو په دې سیالۍ کې بیا د دریو ولایتونو دریو ټیمونو برخه اخیستې وه. فتح محمد شلګروال وایي په دغه سیالۍ کې د پکتیکا ټیم لومړی مقام ګټلی دی.
نن د جمعې په ورځ باندې د کلالګو په کلي کې یو پروګرام و چې د پکتیا ولایت او د پکتیکا ولایت او د غزنی ولایت تر مابین لوبه وه، مسابقه وه چې لاول مقام د پکتیکا ولایت وګوټ، دوهم مقام د غزنی ولایت د اتحاد ټیم وګوټ او دریم مقام د پکتیا ولایت وګوټ.
څنګه د افغانستان او سیمې هغه په زړه پورې لوبه ده چې اوس هم زیات مینه وال لري، خو په افغانستان کې وروستیو جګړو او ناامنیو تر یوې اندازې دغه په زړه پورې لوبه کمرنګه کړې ده.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
لا هر شنبه تر چهار شنبه د سحر لا اتنیمو تر نه بجو
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
تر اتنیمو بجو وروسته د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې ولایت په ولایت پروګرام لرو چې کندز ته څنګه شوې ده. راپورونه مرکه او اوریدونکو
السلام علیکم. د خبرونه په دې برخه کې ز اسمت ساروان در سره يم. په ایران کې د یو شمیر افغان کډوالو د دې اندیشنې په اړه راپور لرو چې په ایران کې د سرشمیرنې په باب لري. د یو شمیر ملایانو د څرګندولو په باب هم راپور لرو چې پر طالبانو فشار راوړي چې نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. لومړی له ایرانه، په ایران کې یو شمیر افغان کډوال د افغان کډوالو د سرشمیرنې په اړه د ایران د وروستۍ پریکړې په اړه اندېښنه شي. ځینو یې ازادي رادیو ته ویلي چې دوی د ایران پر حکومت باور نشي کولای، ځکه چې د دوی په وینا په دې وروستیو کې هغه افغانان چې قانوني اسناد یې هم درلودل له دې هېواده په زور ایستل شوي دي. د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی په دغه هېواد کې د افغانانو د سرشمیرنې بهیر لازمي بللی او ویلي دي چې څوک همکاري ورسره ونکړي ورسره به چلند وشي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو میاشتو کې په ایران کې له افغان کډوالو سره د تاوتریخوالي او ناوړه سلوک راپورونه ورکړل شوي دي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
یعنی به خوبی زندگی پیش نمی بری، به سختی هر چی کتابه ته نظامت بکشی، کاری بکنی که بچه ما پیشرفت بکنه. هیچ دولت ایران هنوز ندیدی که به ما کمکی به طریق مدرسه کرده باشه.
څلور څلوي کلنه مریم د کندوز ولایت اوسیدونکو او له اته ویس کلونو راهیسې په ایران کې د کډوالۍ ژوند تیروي. دا غلی مریم په خبره په خوا یو ځلې خپله او بل ځلې انګور په سرشمیرنه کې برخه اخیستې او له کومې ستونزې سره نه دي مخ شوي، خو دا ځل په ایران کې د افغانانو پر وړاندې د تاوتریخوالي او د اختر په ورځو کې له ایران د یو شمیر افغانانو د شړلو په اړه دا هم اندېښمنه ده او ویره لري چې ښایي له دغه هېواده وویستل شي.
ترس خداره که خیلی اوضاع بد شده و خیلی
وضعیت ډیر بد دی. افغانان نیول کیږي، ټول یو نیول، اردوګاه ته یې یوړل، ډیر بد چلند کوي. سو وایم هر کله یې چې وستو زو بل هیڅ چاره نه لرو، که وطن مو جوړ وي که خراب. نور افغانان حیران دي چې چیرې ولاړ شي او څه بلا به پرې راځي.
پینځویس کلن امین چې د طالبانو له واکمنۍ مخکې په کابل کې د دفاع وزارت په چوکاټ کې دنده ترسره کوله، وایي نږدې شل زره افغانۍ تنخواه درلودله او د خپلې کورنۍ ملاتړ یې کولای سول، خو د طالبانو له واکمنۍ وروسته یې دنده له لاسه ورکړه او په قانوني توګه ایران ته ولاړ. د امین په خبره په ایراني پولیسو باور نه سي کولای او اندېښمن دی چې له دغه هېواده به وشړل سي.
نشم کولای د ایران پولیسو باور وکړم، که وغواړي ما ونیسي او افغانستان ته مې واستوي بیا څه وکړم؟ زه له هغه ځایه وتښتېدم ځکه چې د افغانستان اقتصادي وضعیت خراب و. اوس مې که بیرته هلته ور واستوي څه وکړم؟
دا په داسې حال کې ده چې د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی په دغه هېواد کې د افغان کډوالو د سرشمیرنې خبر ورکړی دی. ښاغلی وحیدی ویلي چې دا پروسه لازمی ده او که څوک همکاري ونه کړي له بدو عواقبو سره به مخ سي، خو زحل چې تازه ایران ته تللی وایي دغه بهیر عادي دی او نوملیکنه یې کړې ده.
کدام اتباعی افغانستانی در مراکز ثبت نام سرشماری دستگیر
در سرشمیری نید نوملیکنی پا مرکز که کم افغان نده نیول شوی، خو بیلا بیلی پیخیشته چه مثلا افغانانو چه دیران در قانون خلاف عمل کرده نیول شویدی او بیرد افغانستان دستول شوی. ما هم در سرشمیری نید پا مرکز که نوملیکنه کرده پا تمایم و گرم چه سکیگی
منتظر استم که بینم که چی چیزی رو خواهد داد.
په ایران کې د افغان کډوالو سرشمیرنه په داسې حال کې پیل شوې چې له یوې خوا د طالبانو د واکمنۍ راهیسې هر ورځ زرګونه افغانان ایران ته ځي، او له بل لوري د ایران په مشهد کې د یو عالم له وزل کېدو لږ وروسته د افغانانو پر وړاندې د تاوتریخوالي ډېر راپورونه ورکړل شوي دي. دې کار په افغانستان کې دننه او بهر د خلکو ګڼ غبرګونونه راوپارول. تازه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تېره ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه هیواد ته د طالب تللي پلاوي د سفر پر مهال ایران منلی چې له دې وروسته به له افغانانو سره ناوړه چلند نه کیږي.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
پر طالبانو حتی د یو شمیر بلایانو فشار دی چې لشپژم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي پرانیزي. انا ساقانی او د طالبانو د پوهنې وزارت تاییدوي چې ژر به د علماو غونډه دایره شي او دا مسأله به پکې حل شي. په دې موضوع مې د سیاسي چارو له نظر خاوند او ژورنالیست سمی یوسفزي سره مرکه کړې او لومړی مې ورته ویلي دي چې څومره باور لري چې د علماو غونډه به د نجونو د زده کړو په ننګه پریکړه وکړي.
از ما په خیال طالبان دغه پریکړه چې انجوري به مکاتب او تنزي دا د طالبانو د خپلو ګڼ شمېر مشرانو او علماو د خوا د اسلامي نړۍ د خوا د نړیوال ټولنې د لپاره د شدید خپګان او مقاومت سره مخ شوې ده، او دا پریکړه ډیره یو عجیب او غریب پریکړه شوې ده او د خلکو د توقعاتو برخلاف چې دا ځل به طالبان دغه ډول د نجونو په مکاتبو باندې بندیز ونه لګوي، دوی بیا مغه پخوانی تر ټولو ستره تیروتنه تکرار کړله چې دغه پریکړه په افغانستان کې دننه افغانستان د باندې په اسلامي نړۍ کې د طالبانو په اړه باندې خورا اندېښنې رامنځته کړې دي. اوس طالبان کوشش کوي چې دغه مسایل حل کړي.
دوی چې طالبان غواړي چې دا مشکل حل کړي، دوی ویلي دي چې د علماو یو غونډه به دایره کړي، دا غونډه به دا مشکل حل کړي شي.
اوس چې کومه جرګه یا د علماو مجلس راغواړي، زه فکر کوم هغه مجلس اصلا د دې لپاره ده چې طالبانو نظام ته یو دایمي شکل ورکړي او د موقت په ځای باندې یو دایمي حکومت ته ځان واړوي، او په دغه موخه باندې دی غواړي چې د نجونو د مکاتبو په اړه باندې خبري وکړي. خو زما په خیال هر پریکړه چې کیږي اوس هم د اندېښنې شته چې د افغانستان د خلکو د اولادونو او بل خصوص د نجونو د تعلیم په اړه باندې شاید حکومت آزادي خلکو ته ورنه کړی شي.
ویل کیږي چې یو شمیر طالب مشران د نجونو د تعلیم مخالف نه دي، خو یو شمیر دوری مخالف دي. دا څوک دي او آیا دا مسأله د طالبانو په منځ کې د ژور اختلاف شودنه نه کوي؟
زموږ د معلوماتو د مخې د قطر هغه طالبان چې په قطر کې اوسېدلی دي، املا برادر خپل په شمول د اقانی صاحب د له هغوی د نجونو د تعلیم په حق کې دي او بلکې کوششونه کوي. خو یو شمیر هغه جنگي کمانډانان یا لوړ رتبه مشران چې د کندهار د سیمې دي، هغوی په اخیره د کوکو کې د خپل اثر او نفوذ په استعمالولو سره د نجونو د مکاتبو د پرانستلو مخه ډب کړې ده. البته د بڑا باندې دوی اختلافات نظر شته ده، خو هغه څوک چې دغه مکاتبو د پرانستلو ملاتړ کوي هغوی هم ډیر قوي आवाज نه پورته کوي.
د سیاسي چارو نظر خاوند او ژورنالیست سمی یوسف زایو.
ستاسو پیغام ستاسو غږ.
دا غزما واز در اس امارات تر مشرانو پوری ورس وی ورور چې دغه په بازارو کې چې د دکانونو او مارکیټونو خلک جوړی دغه پرځای باندې چې کارخانه او فابریکه دغه تجارتان جوړ کی هو د مسلمانانو ته ډیر کارونه پیدا شي. دا خلک ډیر بیا کار دي او ډیر غټ ګرانیم د پدې ملکی، او دوهم چې دغه د خورکی شان او سخه لکه وړي وړه او چیل د دوه باندې د محصول کم کی نو ډیر به داخل ګسر کومه کې د امارات تخواسخه.
کوچه خبر کوم د افغانستان ختی جلال آباد نه مادي لوړ پور چارواکو دا وختنه دا سید افغانستان ته کوم مال ناراضي دی باندې ډیر محصول نه خلی سي ټول زور په عوامو دا عوام خراب دا عوام زوبل دا مده سي عوام غم خوړل سي.
السلام علیکم د آزادۍ رادیو ټول کارکونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. زما نوم نورالهدا انګار دی د پروان ولایت د شینوار ولسوالۍ څخه مې تاسو ته مسجد ډېر پرې ایښی دی. زه د افغانستان له ولس څخه هیله کوم له هغه چا څخه ملاتړ ونه کړي چې څوک وسلې ته لاس پورته کوي، ځکه جنګ د حل لاره نه ده او د طالبانو سره چې څوک مشکل لري هغه باید له خبرو له لارې حل کړي، ځکه په افغانستان کې څلوېښت کاله جنګ که افغانستان ته ګټه ور ونه رسوله له دې وروسته هم جنګ کومه ګټه ونه ورسوي.
دغه زما واز در عمارت تر مشرانو پورې ورسوي وروره چې دغه په بازارو کې چې دا دوکانونه او مارکیټونه خلک جوړوي د دغه پر ځای باندې چې کارخانی او فابریکې دغه تجارت جوړ کړي او د مسلمانانو ته به ډېر کارونه پیدا شي.
وړاندې ولایت په ولایت پروګرام د ازادي راډیو اورېدلی شئ، خو مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو خبرونه. په پنجشیر کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي د دې ولایت په درې ولسوالۍ کې د مقاومت له جبهې سره د خپلو جنګیالیو د نشتو خبر ورکوي. د پنجشیر امنیه قمندان مولوي داد محمد بطار ازادي راډیو ته د دې خبر د تایید ترڅنګ ویل چې نشته پرون مازدیګر پیل شوه او د شپې هم دوام وکړ. بلخوا د ملي مقاومت جبهې په نوم د طالبانو د مخالفې ډلې ویان صبغت الله احمدي پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې د پنجشیر ولایت پر آبشار ولسوالۍ د طالبانو د برید په نتیجه کې دیارلس طالب جنګیالي وژل شوي دي او د دې ولسوالۍ له مرکز پرته یې نورې سیمې نیولې دي. دا یې دعوی د خپلواکو سرچینو لخوا نه دي تایید شوي. د ایتالیا ساحلي ګارډ د دغه هیواد په لویدیځ کې پرون تر سلو د ډیرو کډوالو د ژغورنې او د دوو مړیو د موندلو خبر ورکړی دی. د ایتالیا د دولتي تلویزیون په وینا د دې کډوالو لویه برخه د افغانستان دي. د فرانس پرس اژانس راپور له مخې دا کډوال یوه ساحلي ښار ته انتقال شوي دي. د جرمني د کورنیو چارو وزارت په پام کې لري چې د هیواد ته د افغان کډوالو پر ننوتو محدودیت ولګوي. د جرمني چاپ دیر شپیګل مجلې پرون راپور ورکړ چې د دې پریکړې په اساس به په کال کې یوازې 15,000 افغانانو ته جرمني ته د ننوتو اجازه ورکړل شي. د جرمني حکومت د اټکل له مخې د تیر کال په زمري میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د 19,000 په شاوخوا کې افغانان دې هیواد ته ورغلي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس له اوکراین سره د وسلو د نوې مرستې خبر ورکړ. جو بایدن پرون په خپل بیان کې د دې مرستو د اندازې په اړه څه ونه ویل، خو یوه امریکایي چارواکي ویلي دي چې دا د 150 میلیونه ډالرو په ارزښت مرستې دي. ولسمشر بایدن وایي چې دا مرستې د دې لپاره دي چې اوکراینی ځواکونه پر خپل هیواد د روسي پوځیانو د بې سببه مداخلې مخه ونیسي. او د اوکراین د سریعظم مرستیالی د ماریوپول ښار د فولادو د تولید له فابریکې څخه د لږ تر لږه 500 ملګي وګړو د انتقال خبر ورکړ. ایرینا ورشچوک پرون پر خپل ټیلیګرام پاڼه لیکلی چې په لیشتول شویو کسانو کې ماشومان ښځې او زاړه شامل دي. روسي ځواکونو پرون د ماریوپول د بندر ښار د فولادو پر فابریکې حملو ته زور ورکړ. اوکراینی چارواکو مخکې ویلي وو چې د 200 په شاوخوا کې ملکیان او لږ تر لږه 2000 سرتیري د ازوفسټال د فولادو په فابریکه کې ګیر پاتې دي.
ولایت په ولایت
د ولایت په ولایت خبرونه نن د کندوز په اړه ده. د خبرونه ز اسمت څاروان د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. کندوز له اقتصادي نظره د افغانستان د شمال ختیز تر ټولو مهم ولایت دی. دا ولایت په شمال کې له تاجکستان سره پوله لري، په ختیز کې تخار، په جنوب کې بغلان، په جنوب لویدیځ کې بلخ او په لویدیځ کې سمنګان ولایتونه پراته دي. کندوز یو له 2.28 کیلومتر مربع مساحت لري، خو د نورو ولایتونو خلاف ډیره برخه یې هوار او کرنیزه ده. د کندوز خټکی یا خربوسی ډیر مشهور دي. دی ولایت یو وخت ډیره پونبه هم تولیدوله او له همدې کبله سپینزر شرکت پکې فعال وو. خو دغه شرکت له ویجاړېدو سره په کندوز کې د پونبې کښت تر ډیره کم شوی دی. د کندوز په نوم سین او ګڼو نورو لویو او وړو نهرونو د دغه ولایت له زراعت په تیره بیا شالیکاري سره ډیره مرسته کړې ده. د دې ولایت یو شمېر کرنیزې مځکې للمي دي. دا ولایت د مالدارۍ له نظره هم آباد ولایت دی. کندوز په تیرو څلوېښتو کلونو کې جګړو ډیر ځپلی او هغه نسبتا چټک پرمختګ چې له جګړو مخکې دې ولایت درلود جګړو نیولی دی. د دغه ولایت مرکز یو له هغو ولایتي مرکزونو څخه دی چې په جګړو کې ډیر لاس په لاس شوی دی. کندوز خپلو بالقوه امکاناتو ته په پام بیا په یوه ودان ولایت بدلېدی شي، خو که جنګ نه وي او د سولې ترڅنګ سم مدیریت وي. نن په دې خبرونه کې د کندوز ولایت پر ستونزو او د خلکو د ژوند د شیګنې پر لارو چارو له خپلو میلمنو سره خبرې کوو. زموږ د خبرونې میلمانه دی د کندوز د اطلاعاتو او کلتور رئیس متی الله روحانی، قومي مشر ضیاء الحق اقتاش. په وروستیو ورځو کې له بده مرغه د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې سیلونه راغلل. په لس ولایتونو کې او لږتر لږه دوه ویشت تنه په دې سیلونو کې مړه شول. ډیرو کرنیزو ځمکو ته، باغونو ته تاوانونه واوښتل. په کندوز کې سیل څه تاوان پیش کړی؟
تر اوسه پورې داسې تاسو ښه پوهېږئ چې د کندوز ولایت د دوه سیندونه دلته لري، البته یو د خان آباد د سیند په نامه باندې او یو د کندوز د سیند په نامه باندې، چې له دوه استقامتونو نه اوبه راځي او بالاخره دا اوبه بیا عامو دریاب ته ورګډېږي. نو داسې یو شی چې کندوز دې زیانمن کړی، کلی تخریب کړی، داسې څه نښه نښانې په کندوز کې نه لیدل کېږي. نو د سیلابونو له وجې نه کندوزیانو ته تر اوسه پورې کوم زیان او تاوان نه دی رسېدلی، او سږ کال یې ډېره ښکاري ده. بارانونه ونه شول زیات، او خصوصا للمې زیاتې، للمې کرنیزې للمې چې خلکو کرلې وي هغه پوهېدلې دي، او هغه د حاصلات تقریبا له منځه تللي دي. هغه هغه ځمکې چې حساب موږ ورته پیتاورخ وایي، هغه پیتاورخ للمې چې هغه پاکې کاملا له منځه تللي دي. هغه للمې چې تاریخ خصوصا هلته د غزو اغسته، او د سیلابونو له وجې نه، سیلابونو له وجې نه تر اوسه پورې موږ داسې څه نه ده اورېدلي او نه م لیدلي دي چې کوم کلی یا کوم چا ته زیان رسېدلی وي.
ډیره مننه اقتاش صاحب. د کندوز د اطلاعاتو او کلتور رئیس متی الله روحانی هم د ټلیفون له لارې را سره دی، ورته هرکلی وایم. روحانی صاحب، که تاسو د سیلونو د تاوانونو په اړه زموږ اوریدونکو ته وایئ چې په کندوز کې څه تاوان اړولی دی؟
بلې، دا ټولو هیوادوالو ته معلومه ده په دې وروستیو کې په کندوز ولایت کې بیا چې بارانونو ته د للمو ته ډېر ضرورت و چې باران شوی وای او حاصلات شوی وای. للمې به داسې دښتې غرونه به شنه وای، سرسبز به وای. نو متاسفانه بارانونه ونه شو، دا به د الله رضا وه. نو بارانونه ونه شو له همغې وجې نه شو چې دا للمې او هغه یو څه وچ شوي دي. نو یو څه ناڅه د اوبو له کمبود سره خلک مخ شوي دي. اوس دغه وروستیو کې بیا یو څه بارانونه واغوش، اوس خو سیندونه ډک را روان دي. نو وبه ګوري ان شاء الله چې آینده کې څه کېږي، الله رب العزت فیصله کوي. نو د الله فیصلو په انتظار به ان شاء الله. نو تر اوسه پورې خو خلک داسې بد هغه نه لري چې یا شولو لپاره یا د نورو حاصلاتو لپاره تصمیمونه لري، تر اوسه پورې داسې کوم خاص هغه نه ده کړی.
یعنی تاسو وایئ چې هغه ځمکه چې للمي دي هغه دي نو تللي دي، لیکن هغه ځمکه چې اوبه په اوبو باندې آباد دي دغه مشکل نشته د وروستیو بارانونو له برکته؟
و دغه ځمکه چې په اوبو باندې آباد دي هغه خو مشکل نشته. او د لال مهم هغه څه غنم کرلي او زغري کرلي او خلکو منګې وینو دلته تر اوسه پورې د څه کم هغه ورکه نه دراغله، ډیر مشکل پکې نه دراغله. هغه هم ان شاء الله حاصل به ورکی.
اقتار صاحب، د کندوز د خار په ارتباط همیشه یو مشکل چې په دې خبرونه کې خلکو مطرح کړی دی، هغه د ماستر پلان مسله ده. د تیر حکومت په وخت کې هم دغه ماستر پلان ته ډیر خلک منتظر وو. نه پوهېږم چې کوم حد ته رسېدلی دی. د کندوز ښار نفوس زیاتېږي او ساحه یې تنګه ده، په دې اړه ستاسو معلومات څه دي؟
بله، و دا د کندوز ښار چې ده خو هغه پخوا چې کوم په ډېر پخوا زمانو کې، یعنی تقریبا د ظاهر شاه په حکومت کې علاقه نه وړاندې دا چې ځان سبای دا او دلته دا خار جوړ سبای دا اوس په دغه ورسته کې کله چې دا جنگونه وصول دي خلک هغه ټول کړه ټول او کثرت د نفوس مخکوه زیاتېدو ده او نفوس زیاتېږي او خلک کوشش کوي چې کارونه ته لاړ شي نو هلته په ښار کې رښتیا هم هغه کوم هغه په حساب هغه ښار چې دی مونږ ده هغه هلته اوس ګڼه ګوڼه ډېره زیاته ده او ازدحام ډېر زیات ده سړکونه یې پراخه نه دي پیادهروونه یې پراخه نه دي نو د ماستر پلان په مورد کې چې چېرې ماستر پلان تطبیق شي سبب دی آئنده نسلونو لپاره د آئنده خلکو لپاره به دا ښه چې ماستر پلان تطبیق شي او د ماستر پلان د تطبیق غوښتنه ټول کندوزیانې کوي چې باید ماستر پلان تطبیق شي دا د حکومت وظیفه ده چې حکومت خپله ملا وتړي او
بل اختر صاحب د کندوز ښار په برخه کې ویل کیږي وای ډیر کورونه هغه ساحه کې جوړیږي چې زراعتیزم کې دي او اسی هم زراعتیزم کې په افغانستان کې کم دي دومره نه دي لکه څومره چې باید وای غرنۍ هیواد دی نو ښار باید په داسې ساحه کې جوړ شي چې هلته زراعتیزم کې لمنځه نه ځي په دې اړه څه وایي فعلا کندوز کومې خواته روان دی
تقریباً رسیدی نو دا نفوس هم مخ په زیاتېدو ده او زراعتیزم کې اسلام چې ده زراعتیزم کې خلک کورونه جوړ کړي نه تنها چې په ښارونو په اطراف کې خپله په اطرافو کې په کلو بانډو کې نو خلک رسېږي دا زراعتیزم کې ډېره کمه شوې ده مثلا چې یو پلار دېس کې دي په ځمکه درلودله هغه اوس د اولادونو په منځ کې تخصیص شوې ده
روحاني صاحب له تاجکستان سره د شیرخان بندر له لارې تجارت په څه حال کې دی واردات او صادرات د معمول په شان روان دي او کوم تغییر راغلی دی
بله د شیرخان بندر صادرات او واردات د شیرخان بندر د ترانزیت لاره د خلاص ده صادرات او واردات روان دي او له نور ملکونو په دغه لاره باندې تجارتونه کوي لکه پاکستان هیواد تاجکستان ته چې شي چې لګل کیږي په دغه لاره باندې دي لاغه خاطر تاجکستان هیواد نه دی خاطر صادرات او واردات کیږي ان شاء الله په دې برخه کې بدلون راغلی دا اوس امنیت تامین ده دلته په سرحد باندې موږ خپل امنیتي تدابیر لرو او د دغه خلکو دغه تجاران چې زموږ ملي تجاران دي او ترانزیت دي سه موټران او هغه سه باربري دغه صادرات او واردات کې دغه امنیت تامین ده
لا قدر منو اوریدونکو څخه هیله کوم چې د دغه پروګرام لپاره ټلیفون وکړي ځکه چې دا پروګرام ترون په مستقیم ډول خپور شوی وو چې اوس یې تکرار خبري شي افغان موټر چلوونکو یو شکایت درلود چې د تاجکستان موټر چلوونکو تر کندوز ښار پورې راځي یا تر زیاتې برخې پورې راتلی شي لیکن افغانانو ته بیا اجازه نه ورکوي چې د تاجکستان په خاوره کې وړاندې لارډشپ په دې اړه وسم شکایت شته وکنه
bale da se us sunde mas ke we ko sam che munga dir koshish kaw da mun islami imarat masulin dir koshish kai che la nur hiwadun sarakhia adi ke walaru aw khabar khur dur sar walaru bad ha won ko no bi aw sana se sun dar lo de pa da bar kha ke da munga dre waran sil de zai ba alta duit lo نو دوی ته اجازه نه ورکوله یا به د هغه براتله کبلاغي خاطر نسوک مسافر راتله دی خاطر هیڅ څنګه بنو موټران براتله صادرات واردات به کېدل څنګه بنو خو دوی خاطر نه بسې متقابل لوري ته اوسنه هغه ورته صادرات به کېدل یا موټران ته دوی به یو څه هغه کول څنګه به پکې لارلې نو ان شاء الله په دې برخه کې هم کوششونه شوي دي ناس شوي دي ان شاء الله ډیر مشکل باندې پاتې په هغه برخه کې ان شاء الله
روحانی صاحب پوښتنې له تاسو څخه وي لمړنی اوریدونکو دی کانال پښتنه کوله په کندوز کې خو یو دی ارچی کانال دی چې کارې ترې هدا پوری بشپړ شوی دی او بل دوی دی مقاومت دی جبهې په اړه پښتنه کوله چې وضعیت حالت څنګه دی مهرباني
بل لکه څنګه چې دا ورور ویل چې په بلخ کې هم دی یو کانال د کار افتتاح شوی دی یو دغه څه په کندوز ولایت کې هم مخکې هم په ځینو کانالونو باندې کار شروع شوی لکه څنګه تاسو لکه څنګه ټول هیوادوال ته معلومه ده دا ارچی کانال کار پیل شوی وو ته یو حدا کار شوی وو خو اوس هغه کانال کار انتظار ده نو اوس هم موسساتو شرکتونه په دغه برخه کې ان شاء الله هغه کې پروګرامونه لري او دغه سره په ارتباط کې اوس کله هم دغه منجمد شوی پیسې یا اخلاص یا موسسات کارونه شروع کی ان شاء الله د خوندزیانو به اوله غوښتنه او یا د انکشاف دی هدا نور موسسات او مسولینو به اوله خبر هم دغه په کانالونو باندې د وطن او د هیواد په آبادی باندې کار وکړي کانالونو جوړ کړي بندونه جوړ کړي ترسو پورې صدا یو زراعتي ولایت ده نور هم زمونږ حاصلات او زراعتونه وده وکړي نو ان شاء الله په دغه برخه کې تصمیمونه شته دي چې کله پروژه باندې موسسات کار شروع کړي ان شاء الله نړیوال بانک زمونږ پیسې مسیس مسول شوی د غره خلاص شي دغه موسساتو پیسې ټول بند دي د ملت پیسې بند کړي دي نو کله دا کارونه بیرته شروع شي ان شاء الله په ټول کانالونو باندې به کار وشي ان شاء الله او بل پښتنه چې دغه ملګری وکړه د مقاومت په نوم باندې دلته په کندوز ولایت کې لله الحمد موږ تاسو پورې کومه ډله نه پیژنو او نه دغه څه راښکاره شوی دي څوک یو دا هغه شته دي داسې غله او جنایتکاران شته دي چې یو نیم ځای کې یو تشویش یو هغه چاته جوړ کی یا غلا وکي یا د غلا په تور باندې وسوګیا او وژل شي یا کوم بل مشکل چاته جوړ کی
خیر دا خو بل موضوع ده لیکن د دوی موضوع هغه و چې په سیاسي لحاظ له تاسو سره مخالفت دي په کندوز په امام صاحب کې کوم فکر وی پرې ورستوي کې ډېر خنړی چاودنه وشو دوی اشاره دا ډول فعالیتونه ته
ان شاء الله د مقاومت په نوم باندې تک مډل نه پیژنو او نشتون لري او دا سیاو نیم ځای نو کې لګ لګ مشکلات یا تشویش را پیدا شي نو زمونږ امنیتي او کشور ګامونه لاسته کار دي ان شاء الله د ټولو مشکلاتو مخه نیول دي لکه څنګه چې ټولو هیوادوال ته معلوم ده ټول هیواد کې خصوصا په دغه تیر شوی اختر کې هیڅ چاته کوم مشکل جوړ شو نه کوم مسله ده او نه کوم تهدید وو بالله الحمد هغه سي امنیتي تدابیر نیول شوی دي او مجاهدین مسولین ټول په ارتباط کې دي او د امنیت برخه کې کوټل اقدامات کړی دي ان شاء الله انده کې بچات تشویش نه په دا نوم باندې چې دا ملګری یادونه وکړه مقاومت تر اوسه پورې څوک کار شوی نه دی او نه
اختاش صاحب خلک څوایي د لکه څنګه چې اوریدونکو ویل چې یو شمیر خلک تشویش لري وایي چې نامنی بیا پیل شوی ده خصوصا په شمالي ولایتونو کې د نامنی ترڅ هده پورې ده تر یو هده پورې خو شاغلې روحاني هم تاییدوي چې تشویشونه پیدا کوي یعنی څه ناڅشته
داروان ته به خامخا خو تشویشونه بری خو په دې وطن کې څنګه کې ادي څنګه کاله غلاوت کې رسیدا دا وسم خلق وسیله لري او خلق اوس کله تشویش تا چې خدای مو کچه یا افغانستان کې بیا د جنګالونو مشکلات پیدا شي او ان شاء الله هغه تشویشونه تقریبا ډیر زیات نه دي او زکه چې اسلامي امارات په ټول وطن باندې ولخل لري او دوی هم اسلامي امارات ځواکونه کوشش کوي چې د خلکو امنیت تامین کړي او خلکو ته رسیدګي وکړي نو خامخا به دا به دوام لري تر یو وخت پورې تر څو چې هغه غیر قانوني وسیلې چې د خلکو سره وي هغه باید راټولې شي او دا بیا په هغه صورت کې دي چې دا تشویشونه وسیږي
دا ویل شي چې اختر صاحب چې دا تشویشونه یا دا ډول ټکو پوک د کندوز په کومه ساحه کې زیات اوریدل کیږي
او دا څه خو هغه څلګنې مثلا وصولې د کندوز ښار د نوري ته سر باندې 14 وصولا یا مثلا پیمان څه چې دا 14 وصولا او د سی هغه واکسیناتورانی او اصلا خلکو ګر څنګه د قاتلین اسلامي امارات وایي چې موږ نیولې دي نو هغه دغه چې تشویشونه خلکو سره ستای یو اندازه خلک په تشویش دي چې آیا خدای مو کړی چې بیا به جنګونه پیدا شي بیا به جنګونه پیدا شي په وطن کې تاسو تشویشونه د خلکو تاسو خانو ته
سيد ډېر مننه
مدام دی خانه اسلامي امارات هم خلکو ته دا ډور کې چې موږ هغه باندې او ځابه باندې کنټرول لرو
او کوشش کوم چې امن راولم.
روحانی صاحب دی همدر صاحب پخت وای دی تاسو دی اطلاعات او کلچر د ریاست لوري څه ډول فعالیتونه لري؟ کوم کتاب مو چاپ کړی دی؟
همدر صاحب څه پوښتنه وکړه؟ او بالکل موږ په کندوز ولایت کې لیکوالانو سره، شاعرانو سره، او همدارنګ ټول فرهنګي خلکو سره په ارتباط کې استو، د فرهنګ مینوالو سره موږ بیلابیل پروګرامونه دایر کړي دي، د سره پروګرامونه لرو. نو لله الحمد په کندوز ولایت کې دا خلک چې دلته موږ سره یو ځای ژوند کوي، له دوی سره ښه اړیکې لرو. ټول شاعران، ټول لیکوالان چې څه پوښتنه ولري، څه کار ولري، څه ستونزه ولري، نو موږ سره په اړیکه کې. نو تر اوسه پورې د کندوز په نوم باندې موږ خپله جریده لرو، او نور بیلابیل داسې یوټیوب چینلونه دي، تلویزیونونه دي، رادیوګانې دي، دا ټول خپل فعالیت کوي. چې چاته کوم ستونزه نشته ده، الحمدلله ټول خپل فعالیتونه په مخ وړي، او ښه اړیکه ورسره لرو. اکثره ته ځایونو کې مجلسونه جوړوو، ځوانان مو راټول کړي دي، ځوانانو سره مو مجلسونه کړي دي. هغه ځوانان چې مخکې د جامعې لپاره کار کوو، د یو ځوان په حیث باندې نو دا ټول سره په ارتباط کې استو، دا مو راټول کړي دي. ښځې او نر، نو ټول نو بیرته وختنه کوو چې دا د وطن خادمان دي، او باید خپل وطن ته، خپل هیواد ته خدمت وکړي. هیڅ چاته باید ستونزه نه وي، که چاته هم ستونزه وي نو ان شاء الله موږ سره په ارتباط کې استو، د حل کولو کوشش به کوو. او په آینده کې راتلونکي ان شاء الله کم نشراتی مواد چې چاپی مواد ان شاء الله راتلونکي به نور هم موږ دا چاپی او نشراتی مواد جریده زیاتی ان شاء الله ټول خپل فعالیتونه
په مخ دي. نور رسنوی په اړه وایس، خصوصي رسنۍ څنګه فعال دي؟
بله، ډیر د سه انده کې رسنۍ به سي هغه خپل فعالیتونه ځینې مسولین یا له هیواد بهر تللی دي، هغه ته به کېدای شي او تشویش و اسي. بس د منګل لوري کوم چاته کوم مشکل ته وسه پورې نه جوړ شوی، ټول موږ دعوت کړی دي. د منګل راتګ سره د اسلامي امارت راتګ سره دا ټول موږ دعوت کړو، ورته موږ له کسنګ هم مخکې فعالیتونه کول، اوس هم بیرته خپل فعالیتونه ته دوام ورکړي او خپل اچارې په مخ وړي. ان شاء الله تاسو به هیڅ ستونزې نه وي. داسې ډېرې کمې رادوګانې به کېدای شي غیر فعال شوي چې هغه هم هغه مسؤلین یا به اقتصادي ستونزې درلودلې یا به څه مشکل وتلی دي. نو ان شاء الله نور چې په کندوز ولایت کې کمې چاپي او نشراتی ادارې ولکه رسنۍ، تلویزیون او رادیوګانې ټول خپل فعالیتونه شروع کړي دي، او ښه اړیکې ورسره لرو، او اکثره وخت ورسره په ارتباط کې استو. دغه واړه اختر کې والی صاحب سره، امنیه قومندان سره، له ټول مسؤلینو سره دوی ولیدل، هغه یو سناسه دوی ونازول اقتصادي هغه نه، او اطمینان ورته ورک د موږ په ابتکار باندې کار شوی، او هغه مرسته ور وصل. نو ټول په ګډه اختر وکړ، نو ټول خوشاله دي الحمدلله، خپل فعالیتونه ته دوام ورکړي او خپل فعالیتونه
مو درست. روحاني صاحب دوی ته جواب وست، دغه ډول شکایتونه چې دی اوریدونکو وکړل وکړ، داسې شکایتونه ډیر کیږي چې ستاسو ځینې وسلوال د ځینو خلکو په وینا ډیر مغرور شوی دی، او خلکو ته تانه او پیغورونه ورکوي.
بل لکه څنګه چې دغه ورور ویل، ان شاء الله دا به اکثرت مجاهدینو دغه سه وینا به نه کوي. اکثرت مجاهدینو ډیر خاکساري، عاجزي لري، او دغه یو نیم چې دغه سه خبري ورکرا پیدا شوی دی، او یا کوي یا کوم مجاهد دا هغه داسې غرور هغه کې خامخه ځوانان دي، او سناسب جذبه لري، او هغه لري، او خبره به کمزای دي کړي. خو ان شاء الله د ټول مجاهدینو دغه څه فکر نه ده، او نه دغه څه خبرې کوي. ان شاء الله زمون مجاهدین ټول مخلص دي، اخلاص لري، او دغه وطن، د وطن خلک، دغه ځوانان، او دا ټول د ملت ته خدمت کوي. ان شاء الله دا ټول د وطن خادمان دي. هیڅ کله به دغه ملګری شکایت لري، په دې برخه کې به موږ نور هم خپل مجاهدین ته سپارښتنه وکړو. د دې خبرې په ځای دي، ان شاء الله آینده کې به دغه څه کم چاته کم خبره او کم هغه نه کېږي.
اختر صاحب، د امو دریا لوري د کندوز د ځینو سیمو ځمکه توګل کیږي کال په کال، حسین د امام صاحب ولسوالۍ ځینو اوسیدونکو په دې برخه کې شکایت لري. دا شکایت وسم شته، وسم امو دریا د افغانستان په خوا را زیاتیږي، او دا خوا ځمکه لاندې کوي.
بله، او دا یو څرګند حقیقت ده. افغانستان امام صاحب ډیره خاوره ولې دا تعبیر کوي چې څنګه هلته یو ځنګل دی د زنګور په نامه بني حبیب یو منطقه ده هلته ډېر کلي دي همو دریاب په منځ کې پاتې دي فت راغلی ده نو داسې دومره حساسات د شلو کلو تېرو شلو کلو کښې چې یو منظمه برنامه د همو د دریاب د سواحلو د تحقیقاتو لپاره مخصوصي دولت په لاس کښې نیولي هغه بنیادي کارونه کړی دی فقط جرمونه یې راولي دي هلته
روحانی صاحب څومره ستاسو حکومت دا توان لري چې د امو سیند د غاړې پخې کې
فلحال لپاره خو زمونږ نظام چې دا عمارت چې ده دوی کوشش کوي چې په هغه ځایونو کښې چا ته یو تهدید مخامخ وي او د امو د سواحلو ریاست په هغې برخه کښې کوشش کوي چې د هغې د اوبو د مخنیوي لپاره چا ته تلفات ورنړی د چا ځمکه تخریب نه شي چا ته نور ستونزې جوړې نه کړي کورونه وی نه شي نو په هغه برخه کښې اولیه کومکونه دوی کوي خو په راتلونکي کښې انشاءالله چې نظام جوړ شي او حکومت مو یو څه ناڅه خودکفاه شي انشاءالله په دې برخه کښې به ډېر کارونه وکړو نو د سواحل د امو چې دی شاوخوا ځایونه چې کمې ځمکې وړي تهدید جوړ وي زمونږ ولس ته زمونږ ملت ته انشاءالله په دې برخه کښې به ډېر کارونه وکړي استنادي دیوالونه به واچوي او بیا هم موسسات او شرکتونه ټول په جریان کښې اچولي دي هغه خیریه موسسات چې مخکې به دغه امو سواحل په استنادي دیوالونو کښې همدارنګه په کانالونو کښې پلچکونو کښې نورو برخو کښې به دوی باسازي کارونه کول هغې سره هم په جریان کښې دي که کله دغه موسسات کارونه شروع کړي نو لومړنۍ کارونه به یې همدغسې کوم پلچکونه خراب وي او دغسې ولس ته زمونږ تهدید جوړ وي د امو دریاب نه انشاءالله په دې باندې به اول کار کوي
روحانی صاحب د پوستو د پخوانیو پوستو د کانټینرونو په اړه څه وایست او هغه امیر صاحب ته څه ځواب وایست مهرباني
بلې لکه څنګه چې دغه ورور پوښتنه وکړه چې ځینو پوستو کښې دا کانټینرونه وو او یا نور جالونه وو دغه وړل کېږي تخریب کېږي نو دغه پوستې هغه ابتدایي حالاتو کښې د ښار نه بیرون ښار کښې خو دننه یو نیم ځای کښې به پوستې وي داسې اکثریت ځایونو کښې نه وي نو ښارونه نه بیرون چې کومو ځایونو کښې په عمومي لارو باندې پوستې وي یا بیسونه وو هغه پوستې وو بیسونه اکثریت د خلکو په ځمکو کښې د خلکو په جایدادونو کښې په زور جوړ شوي وو نو کله چې دغه پوستې او بیسونه ونیول شو نو ډېره ساحه یې دا خلک خپله را ولګېدل دغه کانټینرونه یا دغه جالونه دا یې ټول ویوړه دا پوستې خرابې کړې دا ځمکې چې ورته له خاورو ډکې کړې وې کشیر د دغې پوستو لپاره له خاورو ډکې کړې وې د خلکو ځمکې خرابې کړې وې زراعتي ځمکې وې نو هغه هغه خاورې انتقال کړې دغه کانټینرونه او نور جالونه چې همدغه خلکو انتقال کړي دي یو نیم داسې خلک به هم پیدا شوي کېدای شي چې یا به خرڅ شوي یا به یې نو کباړ کړي وي نو انشاءالله د اوس لپاره د کله عمارت حاکم شوی دی له هغې نه وروسته دغسې کوم کار نه ده شوی تر اوسه پورې مونږ نه یو خبر په دغې هغه باندې
دی وایي چې همدا کانټینرونه ستاسې هم په درد خوري یعنی د دولت مربوط وو نو ولې نه راټولوي
بلکل مونږ چې اوس کوم ځای کې کانټینرونه وي هغه مخکې چې څه شوي وو چا وړي وو او څنګه کوم ترتیب ورته شوی وو هغه مخکې شوي وو چې حاکمیت نه وو په ټوله اراضي باندې د عمارت اوس یې حاکمیت راغلی ده ټولې پوستې او بیسونه د عمارت په حاکمیت کښې چې کوم کانټینرونه دي دا جالونه دي نور وسایط دي وسایل دي دا ټول راټولول کېږي راټولېږي یو ځای ته اوس خپلې اردوګانې دي همدارنګه بیسونه پوستې آبادي ته اوس عمارت ضرورت لري په اکثریت ځایونو کښې آبادي شروع کړې ده آبادیانې کوي نو خامخا دغه شیانو ته ضرورت ده انشاءالله اوس به دغسې کوم پېښه نه وي رامنځته شوې خو مخکې دغه قصې وې چې عمارت هغه حاکم نه وو نو اوس انشاءالله داسې
کوم او د تاجکستان په اړه څه وایي چې آیا کنسولګري لري په کندوز کښې ویزه هم صادروي او که نه
د تاجکستان د کنسولګري په اړه باندې خو تر اوسه پورې دقیق معلومات مونږ ته هم نه کېږي خو ځینې خلک چې داسې ویزې او هغه ولري په دغه لاره باندې تګ راتګ کولی شي او تګ راتګ کېږي څوک چې مخکېنۍ ویزه ولري یا مرکز کښې هلته لګوي ویزې نو په دغه لارو باندې انشاءالله تګ راتګ کېږي زمونږ لورې کومه ستونزه نه شته خو له هغه خوات نه هغه هېواد یو څه ناڅه ستونزې لري له هغې خواته مسافر داسې په خلاص هغه باندې نه شي راتلی
اختر صاحب د سپینزر شرکت په اړه زموږ اورېدونکو ته معلومات ورکوي دا شرکت څومره بېرته فعاله شوی دی
فقط یو څو څانګې فکر کوم چې فعالې شوي دي او د اسلامي عمارت کښې کندوز ورغوي او هغه ته دا کامله توګه ګټې سپارنې ته دا د کندوز لپاره ډېر حیاتي شرکت ده او باید اسلامي عمارت بېرته خاصه توجه وکړي او دا شرکت نه تنها چې عایدات لري بلکې فزول کسان څخه چې کار زمینه مساعد کیږي تقریبا 2000 نفر شاوخوا ته دلته په دې شرکت کې کار کوي.
روحاني صاحب تاسو څه وایست؟ دوی وایي چې باید تاسو دا شرکت بیرته فعال کړئ، خلکو ته هم پکې کار پیدا شي. څومره خلک اوس پکې کار کوي او څومره فعال دی؟
بل لکه څنګه چې دغه ورور وویل، سپینزر شرکت د فعالیت شروع کړي او بیرته له سره کار پیل کړي، نو انشاءالله هغه کوم ماشینان چې مخکې په سپینزر شرکت کې و دا خو د مخکېنی دولت په وخت کې هم غیر فعال شوي و. د کلونو راهیسې ښه پرمختللي ماشینانو د لکونو ډالرو وسایل ورکړي، نو دا ټول خراب شوي دي، فعالیت غورځېدلې دي. راتلونکي کې انشاءالله د سپینزر شرکت رئیس او نور مسؤولین چې دوی په کار بوخت دي، کومه ځمکه وراضي چې د دې مربوط وه د ځینې زورواکانو له لورې غصب شوې وي، هغه ځمکې او جایدادونه یې راتاو کړي دي. په آینده کې به انشاءالله پلانونه لري چې سپینزر شرکت کمپنۍ ته څه ضروري او مخکې به دوی چې ګټو او دغه شیان پخکې او دغې هغه به کو هغه به خپل غوړي داسې نور مواد به جوړول. نو انشاءالله پر راتلونکي کې نور هم پلانونه لري، نوي ماشینان پر مختلفي ماشینان به هغه تراول کیږي، بیرته به انشاءالله لسره فعالیت شروع کړي او ډیرو هیوادوالو ته به پکې د کار زمينه برابرېږي. انشاءالله راتلونکي کې پلانونه لاره چول کیږي او پلانونه ضرور.
ډیره زیاته مننه د کندوز د اطلاعات او کلتور رئیس متي الله روحاني او قومي مشر ضیاء الحق اقطاش چې په دې خبرونه کې بګډون وکړل. له تاسو اوریدونکو هم منندویم چې ټلیفونونه مو وکړل او پوښتنې مو وکړې.
آزادی رادیو لوونه تروو.